نظر نور مداری که کلتی آوی خبری کری ده توغندی دا آزمیخ دی نری دی قدرتونو ترمند دی فضایی وصلو دی لولی کچ سیالی کارندوی کوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شي جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقوقو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبري وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وبالا ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایروس په بې ساري توګه له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2600 زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوي او له امله یې 43 تنه مړه شوي دي. په اتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوی. نن د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو پر ستونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده او سبا هم د نومبر 14 هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکه محصل جانو پل تال د نازی رژیم لخوا او وژل سو او د نومبر 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 14 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه ورسته په ټول نړۍ کې اعتراضونه وشول او بل اخر په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر 14 د محصلانو د نړیوالي ورځ په توګه وټاکل شو. سکهال دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای په هنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د په هنتونونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د په هنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنن به په دې اړه هم وغږی کو دا چې نن د ځغم نړیواله ورځ ده. د خبرونه په پای کې په دې اړه خبرې وکړو چې څومره ضرورت ته چې ځوانان یو بل ته ځغم ولري او ځغم وکي په هغه صورت کې چې کېدې شي دوی په ډېرو مسایلو کې یو بل سره اختلاف هم ولري. خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي بلکې دا یو طبیعي پروسه وګڼي او هر چاته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه فکر وکي او خپلې خبرې وکولای شي. خو د خبرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصلانو ورځ ده. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون ده. هم دا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونه په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون هم دا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي او هم دا ډول محصله امین عزیزی دي. د خبرونه په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشی. خو په پایل کې میلمانو ته چې همدا شي برا سره ووصل شوی دی هغه ته خراغلاس وایم په خیر اغلی. مرحوم صاحب پایل به له تاسو وکړو. سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې محل راځي چې په هنتونونه تړلی دي. محصلان په هنتونونو ته نه ځي او یو کاره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کیږي چې کله به په هنتونونه پیلېږي نو خبره همدا کیږي چې په تار هو کار روان دی خو د میاشتې تیریږي لا هم د پوهنتونونو دروازینه د خلاص شوی علت تاسو ته څه ښکاري؟ یعنی کوم عوامل سبب شوی چې په افغانستان کې د پوهنتونونه وتړل شي؟
زلار تم اس کی ساتھ کے رادیو ٹولا ردن خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیر متاسف یم او بد بختانه چې پورا شل کال وروسته لمړی ځل دی چې د محصلین ورځ افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نشتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ ډېره وخته ونه کولی. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټول زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، د ټولې نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېر شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي چې راځي ټولنه بېخي ډېرو سترو ناخوالو سره مخامخ کېږي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفا ته رسوي. بد وختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي، محصل موږ یو دانه په پوهنتونونو کې نه لرو، او لا دې ته کار کیږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو لا خندرۍ شي. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال د پاره ټول زده کړې بهیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده، او خدای دې وکړي چې ډېر تر ژره دروازه ثابت شي. او په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دا اوس څه چې تاسو خبرونه ما اوریدلې و ډېر تر ټول بعد خبره چې ډېر ما مایې تپی او زماتي کې هغه دا چې په هر خبري ساعت کې ویل کیږي چې نظر خلق وو وصل شل زر خلق وو وصل، او دا ټول هغه لوست چې طبقات چې تیر شل کال کې مصرمایي ځاري او څه کړي و، او د دې هو دا په هر مورو ځلې و ولې متاسفانه مو په ډېر اسانۍ په درې میاشتې کې هغه ټول لوست چې طبقات افغانستان او وصل او لاوي.
استاد تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، آلته تاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات ترلاسه شوی، تاسو خپل پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتون نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه ده د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په لید احسن کړو، تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي، ورسره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسوي. دغه د فار دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نشي کولای چې مثلا د انجنونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نشي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجن دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي هغه په یو صنف کې انجن زیاتې دي په بل کې الکان زیاتې، اوس دغه دپاره د نوي استادانو روزل یا مثلا د هغو استادانو ویش هلته پاتې دي. کهتام چې نږدې 50 استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنۍ وضعیت روان دي، که دغه وضعیت روان شاید تدریس ونه کړي، کیدای شي خپل ملحوظات ولري او یا ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ له روی څخه ویلی شم چې تر اوسه زموږ د ډپارټمنټ یوازې 50 استادان په بشپړه توګه استعفا اعلان کړې ده، او بهر ته تللي دا بېرته افیکټ اډیا نه لري. نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزه دغه دغه مسله د انجنو د قانون دی لیدل دغه مسله تر ټولو جدي دي، او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دغه بهیر یې د څنګه کړی دی. خو په مجموعي توګه کومه ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت تر ټولو شی چیلنج کړی دی، او دغه ټول شی د خان سره مخامخ کړی.
ډیر زته مننه اغلی امینی عزیزی، تاسو خپل په پوهنتون کې درس وايي، مخکې لدی کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوی خپل په تاسو څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره و که د اوسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي؟
مننه. په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلی داری او دولتی باندی دی دغه دولتی درو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا سي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړلم همدغه د طالبانو د راتګ سره، نو زموږ د پوهنتون ته د ننه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو او هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په آزاده توګه د خپل یو ښوونکي سره وګورو، خپل ستونزو ورسره شریکه کړو. مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل ستونزې شریکه کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې هلته دغه ماحول چلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمېر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره، د پوهنتون ته د تګ سره، د خپل راتلونکي سره دا دغه شوې کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي او برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپل په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه خو په ډیرو سیمو ګرځیدلې یاست، وضعیت تر ته معلوم دی. یعنی کېدای شي په ډیرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لیږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي، تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو اجازه راکړي چې د محصل نړیوال ورځ ټول نړۍ محصلینو ته په ځانګړي ډول محرومو افغانانو ته ووایم. هیله مندم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نورستان ولري دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلق دي، د کتاب او د علم خوښون کې دي کنه؟ نو چې څومره مو ګرځي د ماته څومره هم سر چوري سر چوکو ماته څومره خلک ټولنه ولوسته په ټوله کې افغانان، افغان نسلونه دا د کتاب او قلم او د سولو د فرهنګ او د مینې خلق دي. دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې کاغه نوی نسل دی، کاغه تیر نسلونه دي، ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي؟ دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بې شماره بحثونه وشي. خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم، مور او پلار، خویندې، ټولنې خلک ټول غواړي چې خوندي ته خپل ماشومان ولېږي. هغه په ټولو شرایطو کې، په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان خوندي ته لاړل، اکثره ووژل شول. په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي، لارې مسته، په پلو باندې لاړل، په یخو واورو، ګرمیو، سردۍ، په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل خوندي ته لاړ شي. خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت، که غتیر حکومت و ډېر توجه ورته ونه شوه، په کمیت لحاظ باندې ممکن خوندي جوړ سول، ودانۍ جوړې شوې، ښوونکي وټاکل سول. خو دا ومني چې اکثره ښوونکي بې سواده ول. اکثره ډېره جالبه زه ووایم چې دا چې ښوونکي موږ په ښوونځي کې درلودل چې ترلاسه حساب نه دسته، له ډېره بخته په تاسف سره به دا خبره زه وکړم. دا چې ډېر ښوونکي شته چې خپله نه پوهېږي، په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي، خو ولې نورو ته ناست دي هغه درس ووایي. نو دا یو واضح مسله ده. نو چې کله یو استاد خپله پوه نه شي، خپله زده کړې نه یې کړي، هغه په واسطو راغلی، په پیسو راغلی، هغه به څنګه نور پوه کړي؟ یعنی که موږ وروسته بیا
یو موضوع خدا هم د تاسو د کیفیت خبره وکړه، په بخانه سرداست ته کیفیت خبره وکړه چې مثال په د خوانځیو یادونه مو وکړه، خو اوس چې هغه څه هم نشته. مثال ک په هغه وخت کې یو دوه درې څلور ښوونکي داسې و چې په خړ ډول تدریس نه شوای کولای، خو اوس خو هغه هم تړل شوی نه ک ځین نور استادانو هغه یو څه ورزده کول خپل زده کوونکو ته یا محصلانو ته په پوهنتونونو کې، اوس خو هغه دروازې هم تړل شوی دي. خپل دغه وضعیت په مجموع کې د محصلانو د ځوانانو پر روحي څه تاثیر کړی؟ یعنی ځکه یو څوک چې راځي پوهنتون ته خو د خپل راتلونکي سنجوي، یوه هیله لري، یو ارمان لري. کله چې دغه لاره تړل کیږي او خنډونه ورته جوړیږي، پایلې یې څه دي؟
په کار خدا و چې کوم پرتی ستوند چې مخکې د زدهکوونکو محصلین او د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجود وي هیله خو زمونږ ارمان ده چې هغه باید حل شي. نو دا چې د دوه کالو راهیسې بیخي ښوونځي تړل شوي، لومړی کورونا او بیا د کورونا دویمه څپه راغله، د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول، هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو. بیا له بده وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ، اوس خو هر څه تړل شوي، هغه کومې هیلې چې وي، هغه کوم ارمانونه چې ول، هغه کومه انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وغه اوس بیخي فلج ده. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته، ماته نشته. همدانن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې، خبرې مې وکولې، دوی ډېر خلک یول خپلو منځو کې فارق ته راغلي او په سور مر کې دوی ناسب دوی درسونه ویلي او هغه خپل خواري او زحمت ته هغه یعنې ناهیلي اوس هم په دې سختو شرایطو کې ناهیلي سوي نه دي. دوی اوس هم نام د خدای لګیا دي، خپل درسونه وایي، مطالعات کوي، کتابخانو ته راځي. او دوی هم چې ما څومره وسړل دوی خبرې ما واغېستې، دوی وایي چې بخکارزګي ستونزې شته، پوهنتونونه تړل شوي، اقتصادي ستونزې شته، اکثره ښوونکي هم غیر مسلکي دي، بېلابېلې نورې ستونزې هم شته. دا وایي چې محصلین دي تحصیلي اسنادو په ورکړې برخه کې دوی په وخت نه دي واغېستې هغه تحصیلي اسناد. د تبدیلي موضوع د ځینې محصلین دي د تبدیلي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان محصلین به ماته نه مني، ناهیلي کېږي به نه، او په دې سختو شرایطو کې به انشاءالله دوی مبارزه کوي او هغه خپلو اهدافو ته به دوی ځان رسي، ځکه افغانان د علم او د تعلیم
تیږي
به په هر ډول پیغام ورکوي.
کورودان استاد تلوسه اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی. اغلی اصولی، لتاسی هم د پښتنه کو چې کله هم تلوړو زده کړو خبره کیږي، نو ډیر نور مسائل چې را مطرح کیږي چې په دې خاطر پوهنتونونه تړل شوی او نه پیلېږي، ولی نور مسائل مهم کیږي؟ دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي، که هلک وي، کنجلۍ وي، که د هر ولایت وي، که له هر ځای راځي، خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي. په کار ده چې تمرکز په زده کړو شي، د زده کړو په کیفیت وشي، نه دا چې نور مسایل مهم شي. ستاسو په نظر ولې دلته له زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمانه ته او همزه اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نه پوهېږم څومره زه به بحث کې وم او څومره بحث تیر شوی دی. زه وکن هم دی و استاد په توګه وکن دی ته ډیره خفه یم. څنګه موږ چې پیژو زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی، او دی هغه پوهنتونونه چې په کابل کې په نړیوال سطحه فعالیتونه درلوده، په داسې جزوي خبره چې کوه کې د دې په ګمان الکان او انجونې باید په یو سنف کې ونه اوسي، یعنی دا بیخي ډېر جزوي خبره ده. دومره لوی پانتونونه یې تړلې، او تاسو فکر وکړئ په کابل پانتون کې 3000 محصلین دي، او همداسې نور پانتونونه کې ټول ناهیلي او مایوس دي. او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونه اوسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت یعنی افغانستان ته نړیوال کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه ارتیا عمرسته ضرورت درلوده، ډیر شیان، ډیر وسایل او د ټکنالوژي په لحاظ او د نور مواد په لحاظ چې پانتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هیڅ هم نه لري، او دین د دې توان هم نه لري چې الکان انجون ته په حل حسنفونه جلا کی او ورته زمینی مسایده کی چې درس وایي، درسونه بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه برته شروع کی. دا جزوی خبره ده، دی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه دی. د اسلام هغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د الکانو او نجونو یو محیط کې ونه اوسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی کې باید الکان نجونې سره یو ځای واوسي، خو هماغه شرایط اومني چې کوم شرایط دی او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزوي خبره ده چې په پام کې نیول.
ډیر زته مننه استاد مرهون. لتا سم ممدغه پښتنه کوو، ولې زده کړې مهمې نه دي؟ ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي؟ مرهون صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم اړیکه پر شوی، خو هڅه کوو بیا هم په خبرونه کې را سره واوسي. اغلی امین عزیزی، لتا سی کدا پښتنه وکړو چې ولې مثال د پوانتون په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي؟ علت یې څه دی؟ یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي.
زه او زما په څیر ډېری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخوانی حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف و، په اوس وخت کې هم دوی ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو، ځکه دوی نو غواړي کار وکړي چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره، او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسی چې دغه مسایلو ته پام وکړي، او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې دغه ډول نور مسایلو باندې کار وکړي، د دې پر ځای چې پر نور باندې کار وکړي، په خپل وخت او خپل ذهن ټول پر همدغه مسایلو باندې تمرکز کړی دی، لکه موږ چې یادونه وکړه.
ستاسو په نظر په اکاډمیک مرکزونه تړلې وي، مثال ښوونځي، پوهنتونونه، کله چې کاله دغسې دوام کوي، فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي؟ مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي، ښه ژوند ولري او کار وکړي. کله چې پیدا نه وي، مخه نیول کېږي، نو په دې اړه تاسو وایي؟
د ځوانانو باور او هیلي او درس دا له وخته مات شول. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه کچیر چې دغه وضعیت یعنی دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوي او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هیوادونو ته کې، او یا نور اروپایي هیوادونو ته د قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا چې اقتصادي حالت هم خراب شوی دی، لومړنۍ اغېزه مستقیم اغېزه د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولای دلته د زده کړو مصارف پوره کړي. نو دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې خلا افغانستان ووځي، او په بهر هیوادونو کې کار وکړي، او هم زده کړې وکړي. او ډېرې وسلې هم دي، او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي.
کله چې وضعیت تغسې دوام کوي، مثال زده کوونکي یا محصلان نشي کولای خپل درسي مراکز ته لاړ شي او خپل درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې اغلی عزیزی یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې یو کار به ونه شي؟ فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زده کوونکی به مکتب او پوهنتون پرېږدي، او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي؟
بالکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان چې دوی به پاتې شي. یعنی اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنی دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. په کار دره چې په خپل هیواد کې پاتې شي مبارزه او چې زګه پوېږم چې افغانان د تعلیم او د زده کړو تجدید یې د دې لوی ارمان دی له حاصله ولدي دا ډېر مچ دغه سختي به تدیږي مبارزه وکاو په کار دره چې موس روشن فکران مبارزه او چې دروشنګرای ام په هوای او چې مولای صاحبان د جمعو په خطبه کې د علم درڅخ په اړه کې په من علم په منګه باندې فارس تا پر تندې چې موږ د موقف او د شهرت او د نور مادیاتو لپاره موږ تعلیم کو دا د موږ ټول مسلمانان افغانان دا موږ درکو چې موږ د خدای درسه لپاره تعلیم کو د ځان پېژندنې د خدای پېژندنې د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کو نو په کار باندې علم په موږ فرض تا لکه موږ چې څنګه کو حج څنګه کو دا شي نو په کار باندې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو هیواد چې برزو یو شمیر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په پاکستان او هندستان کې دي هغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دلته خو بیا هم هر څه کوو یو سناسه چاره کېدی شي خو هغه محصلین چې په پاکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده معاش ورباندې بند ده ځای ورته نه ورکوي د نظام له سقوط سره هغوی بیخي بې سرنوشت دي یو شمیر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په پاکستان کې ول هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه وکوله خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بیخي بې سرنوشت دي نه پیسې لري نه ورته هغه هیوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي ماشونه نه ورکوي پیسې نه ورکوي ځای نه ورکوي یعنې بیخي د بحران په اوج کې دي هغوی زه چې څومره معلومات لرم هغوی همدا اوس څوک یې پمبټ ولوي هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي څوک یې دیاړي کوي نو دلته زه په ټولو حکومت باندې په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي سرنوشته دي یا هم په ازبکستان کې دي ګرچې چې څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت د چارواکي د نور زده کړو وسالتونه د موږ له ستونزو خبر دي چې مونږ کې څه پریمانه چې مونږ کې خول د حل تر اوسه کې مې نتیجې ته نه دي رسیدلي نو زه په ټوله کې د ټول ملت مسؤلیت ده ان پکرانو الیمانو ځوانانو چې ما په هاوی او خلکو څنګه سوال کی چې موږ ولې به تعلیم وکړو نو کوس موږ په بحراني حالت کې شو نه کو کومه مبارزه ونکړو تعلیم ونکړو تحصیل ونکړو نو دا خو واسي او ښکاره ده کارمر چې نو دا ستونزه به موږ لا ډیریږي موږ چې نن په ستونزه کې یو څه واسي ده خو کوم تعلیم او تحصیل ونکړو نو واسي ده چې د موږ راتلونکي نسل به به سواد پاتې شي نو راځي چې مبارزه وکړو هڅه وکړو د سخت په ځان باندې کېږي کو کنه موږ سختې تیرون سبا ورځ هغه د موږ راتلونکي نسل به لستون سره مخني نو موږ به ترځي چې په ځان باندې سخت تیری کو د هر څه وځمو تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو
ډیر زړه مننه غلی ادریس یواش مخکل دی چې بیرته استاد تلوسی اصولی ته ورشو او له هغه په دی اړه پوښتو چې څنګه کېدل شي پونتونه بیرته ژر پیل شي غواړم د خپل درنو اوریدونکو څو نظرونه در سره شریک کړم چې د ازتی رادیو د فیسبوک باندې لاله یې را سره شریک کړی دی محمد قاسم ځواک لیکلی پونتونه تړل شوی او محصلان په بد حالت کې دی او کده حالت روان وي ډیر محصلان بل هیوا دوزی نو زر تر زر باید تون خلاص یو امکانات ورته برابر شي همدا ډول روشن اغا زاکری لیکلی دولت کمزورې ده چې تر اوسه سیستم نه دی جوړ کړی په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي همدا ډول اصل افغان لیکلی ځوان او نوې نسل ملخاور سره خاوري سوولې باید سترګې په پټی سي همدا ډول جاوید امانزی لیکلی محصلان نشته ټول ایران ته لاړل تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ استاد وصولی ک لتاسی او پښتو چې څنګه کېدل شي د پوهنتونونو د پایل لپاره بیا تابع ونیول شي یعنی هغه لارې چارې ساس په نظر کوم دي چې برته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولای خپل درسونه ته دوام ورکړي
د څه د څه ست خبرو پر ارتباط باید زده سویم چې دا یو د څه پروسه ده چې باید یعنی اصلا اساسي دی نه غواړي چې دا کار وسی د دې باداران نه غواړي چې د پونتون مشروع شي په دې په یوه مشتاسي چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی که مکتب دی که د تحصیل محصلی دوره ده که چیرې دا پایه رنگ مملکت رنگ دی نو اصلا دی خپل د تعلیم او تربیه په ارزښ نه پوهیږي. دی یو دوه کلمې چې په مسجدو کې ویلي وای دا کفایت کوي، حال دا چې دا کفایت نه کوي. دی باید پوه شي چې اوس قدرت خو مو ونیول، یو د قدرت نیول دی بل د قدرت ساتل دی. وخت چې قدرت ونیول ته باید هغه د خلکو آرزوګانې، د خلکو خواسته، د خلکو ضروریات تاسې باید پوره کړئ. که پوره نه کړئ نو خود به خود ولو که چې محصلین اول خود دوی وظیفه ده چې د خپل د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه وکړي، او که مبارزه ونه کړي دوی خود به خود نه ړنګیږي تر څو به پر یوه چوکۍ څلوېښت کاله اقانی صاحب ناست یا لس کاله اقانی صاحب ناست. دوی اقتصادان ته ضرورت لري، دوی فرضاً د زراعت پیسه کې، د صحت پیسه کې، په هره ساحه کې دوی ضرورت لري. اسه چې و خود دوی له وامه وتښتېدی ولاړه، هېڅ شی پاتې نه شو. ګرته هواره سو نورو مملکتو ته، اول د ځوانانو یعنی په خو هم مسلینو ته داسې توجه نه و سوی چې په نورو مملکتو کې هېڅ نه مقایسه کېدی. فرضاً په خو موږ داسې پوهنتون درلودی چې د همسایګانو سره د ګاونډیانو سره راتئ دلته یې تحصیل کول. وروسته له هغه د دغه پنځه هفت نه وروسته بس د تحصیل د دانش سطحه شته سوه، کیفیت یې له منځه ولاړی کرا کرا تر دغه ورځې پورې چې اوس بیخي دروازه د ځوانانو پر مخ تړل سوی دی. نو هر اندازه دی وای موږ مسلمانان یو، بیشک مسلمانان یست، موږ ته اسلام راوی. نو اسلام دغه دی چې د دانش، د علم، معرفت دروازه وتړه. دا امکان لري. نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه وپیژني؟ یا ته خدای رودي ولې دغه څه کوي؟ تاسې څنګه مسلمانان یست؟ د علم او معرفت دروازه مو تړلې، موږ مسلمانان یو. کوم ځای مو مسلمان دی؟ یو نفر چې خپل د وجود، د اعصاب، د معدې، د زړه ساختمان باندې و نه پیژني، دا په څه یو ظرافت باندې پاک علاج وکړ، نو هغه څنګه پیژني چې خدای یستا؟ داسې مه کوئ. دوی ته بادران فرمایش ورکوي چې نو څنګه افغانستان یو ور خو دغه ستباکی بل دغه ستباکی چې پونتونونه وتړي د دې هیڅ وخت ته چې د دې باداران د دې دیت هغه ورنکه اجازه ورنکه د هیڅ وخت مخکب نه جوړي. نو ځوانانو ته لازم دی چې انسان کو غوړي دانش پیدا کړي، علمي پیدا کړي، په هر حالت کې کولای شي چې د خپل زده کړه وکړي او د دې تقاضا وکړي. یو انسان چې بې سواد هی مرګ دی، ورته که با سواد نو یو انسان دی ویره نه کوي. د طالبان څه دی قانوني ډېر په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي، خپل حق دی وغواړي، پوهنتونونه باید شروع سي، و طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده. د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلی نه کوي هغه حتما انشاءالله ناکامېږي. ځوانانو ته لازم دي چې د خپل حق اوس فرضاً یو کېده ښځو غوښتل چې ښه نظر په هغه موخې چې دی درلودی ووتئ مظاهره یې وکړي، هغه د خپل هدف موخې ته ورسېدی. دیدم ځوانان دی لږ خو نه دی، دغه خلکو زور هیڅوک نه لري. لکه چې ولو د دیم د خپل حق څخه دفاع وکړي، مکتبونه دې باید پرانستل سي، پوهنتونونه دې پرانستل سي، که سم پوهنتونونه به پرانستل سي. استادان چیرې دي؟ بله مهرباني.
که تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه، له دې وروسته یعنی تاسو خپل یا تدریس کوئ کنه؟ او څومره استادان تللی دي؟ دا یو مشکل دی، دا باید څه ډول حل شي چې استادان تللی؟
ولی دا خو می وظیفه ده چې زه د استاد په صفت، دا مهمه نه ده که ما ته ماغه شم راکی کرانه کی. اول د خپل حق ایمانی ویجانی وظیفه چې لر زب بدون ماشه به ورسم تدریس وکم، او بل د خدای د پاره چې هغه ځوانان هلته نو امید نه هیله ناستی، زه به دا تدریس وکم تر هغه پورې چې زما یو څاڅکی وینه په وجود کې. زه د داس د پیسو د پاره نه، خدای مهربان دی، خدای به رسک راکړي. داسې نه ده چې زه به خپل شا او استادان ډېر وتلي دي، استادان ډېر وتلي. نو خو تاسې پوهېږئ چې نسي کولی د خشونت په مقابل کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. وتلي دي ډېر وتلي، دا خو یو لویه بدبختي ده چې د مغزونو فراغ په هر برخه کې، لکه چې په نورو برخو کې فرضاً د اقتصاد او زراعت او نور هغه کې به وتلي استادان، هغه خلک به تلي. د اقتصاد په برخه د وبخښي د پوهنتون په برخه کې استادان مجبور چې ووځي.
ډیر زیات مننه غلی استاد تلوسه اوسلی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پونتون محصول دی. ترنک صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. کدار ته وای کله کوم وخت چې پونتون تړل شوی د زده کړو په بهیر څه تاثیر کړی؟ یعنی په خوا چې کوم څېړنې شوی ویل کېده کله چې په زده کړې ز پروسه کې یو خنډ رامنځته کیږي نو ډیر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیریږي، له یادې وځي. تاسو چې ډیره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اوریدونکو ته هیله من یم ټول بخښي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښت ډیر دي. یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه چې د محصلین وزده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي، او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تیریدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، او د دې تر څنګ به مو ډېر څه پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه هغه نیمه ورځ خو پخوا هم فری ول، خو اوس ټوله ورځ فری ده، یعنی ټوله ورځ خلاصه ده، او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده هغه که له هره پلوه وي. بل خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی، او د دې تر څنګه پخواني درسونه چې و هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنی دوم چې که څوک په څلورم سمستر کې وي هم هغه د درو سمسترونو نور درسونه چې دي هغه بلا زموږ له یاده ووځي.
ترنک څه تاسو خپل غوښتنه کړې ده؟ مثال مخکې استاد اصول یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لارینو کې او فشار راوړي چې پوهنتون خلاص شي. البته دغه سه بحثونه، دغه سه خبرې، دغه سه څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بل اخر هغه مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاص کړي محصلان ته.
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسنی حالت کې نه ده، کله چې پانتون شروع کیږي خدغه لیلیا بم فعال کیږي، دغه پانتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دی هغه به هم راضي، دلته به د زده کړو لپاره راضي، او پانتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي کنه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغه به خپل معاشونه اخلي، یعنی ټول خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې ورګه کې اوس پانتون شروع شي د استاد معاش څوک
کوي؟ د دولت یا د حکومت مسؤلیت ته ترنک صاحب، خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت ته چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مینه هست دې چې تاسو محصل یاست، کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانیستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو دې لاریون مو نه ده کړی، او د دې لامل هم دا ده چې ډیری محصلین هم اوس نشته، ډیری وتلي دي، او د دې تر څنګ هغه څوک سي دي هغوی کې یو ډول ډار خپور ده. یعنی اوس خو لاریون په رقم فکر نه کوم چې په اسانۍ دي اوسي، او په اسانۍ د ځوانان سره راټول شي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې وو. نو اوس مشکل ده، یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه شي، خو د دې لپاره به کوششونه کوو انشاءالله.
ډیره زیاته مننه سمیع الله سادات اریوبي هم له کابله را سره یو ځای شوی. اریوبي صاحب، که تاسو خپل راته ووایئ د روان تحصیلي وضعیت په اړه، او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده، څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلي دي دا حل شي؟
زه هم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته د زی راډیو ټولو اورېدونکو ته مېلمنو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې د محصل نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټول درسي محصلینو ته وړاندې کوم. دولت ته پکار ده، زمونږ او تاسې دولت اوسنی دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي، ځکه هغوی چې هر څه شی په غوږ کې ورته وایي هغه هماغه عمل کوي.
خو اوس څه کول پکار دی ریوبی صاحب؟ البته دغه خو نوري خبرې دي، زه هم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال خبرې پونتون نه خلاص کړي، یعنی لتا سره کومه لار رسته ده، کومه تر رسته ده چې په دې ډول باید د زده کړو پروسه بیرته پیل شي؟
اول خدا خبر کوم د مرحوم سر استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه توقیف کېږي، دغه زموږ او تاسو دپاره یو بل ګواښ ده. مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تېرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل زموږ څو سیمپونه لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیمپ د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. آخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیم ځان ته جوړ کړو. که چیرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي، او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي، حکومت څخه دا حق وغواړي. که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي. خو اوس مونږ ته سوال دغه ده، آیا په اسلام کې د علم او زده کړه خو فرض ده؟ دوی بیا ولې دغه د مونږ او تاسو باندې دغه فرض عمل چې ده دغه مونږ او تاسو باندې بند کړی ده؟ دولت نه غواړي چې زمونږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي. هغوی ته همداسې ویل شوي دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنې کمزوري کړئ، همدې په خاطر یې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړي.
ډېره مننه ریوبی صاحب، له ټولو مېلمنو مننه. البته یو موضوع چې غواړم د خپرونې په لنډه برخه کې یادونه وکړم، هغه د خپرونې په پیل کې مې هم وویل چې نن د زغم نړیواله ورځ ده. د خپرونې په پیل کې به د خپلو مېلمنو سره لږ په دې اړه هم خبرې وکړو، ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اصل دا هم ده چې خلک د یو بل په وړاندې زغم نه لري، او که لږ اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمني ورسره راغلې. خو کېدای شي تاسو له ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولري، خو بیا هم کولای شي لاغوی سره ملګری واوسئ، دوستان ورسره واوسئ، او داسې ژوند ورسره وکړئ چې یو بل ته ضرر ونه رسوئ. نو د خپرونې د میلمنو لنډ نظرونه به په همدې اړه هم واخلو. استاد اصولي، نن د زغم نړیواله ورځ هم ده، په دې اړه که راته ووایه چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي د یو بل په وړاندې، که حوصله نه کوي، که اختلافونه نه مني، او بالاخره هغه زیت او تریخوالي ته، عوامل یې څه دي او پایلې به یې څه وي که دغه ډول باندې دوی مخکې ځي؟
عوامل خو دا دی، اول خو د جنگ عوامل دی چې دا گردن او خاله د جنگ نه دوی ته پاتې. فرزن تاسو فکر کوئ زموږ یو ځوان دیش پنځه دیش یا شل یا پنځه کاله په جنگ په خشونت په مرګ تیر کړی ده. موږ د یوې خاورې اوسیدونکو یو، د یو آب و هوا تنفس کوو، یو د بل سره اړیکې لرو، یو د بل سره همدردی لرو، هم د اسلام له نگاه سره، هم د اجتماع هم هیواد له نگاه سره. پس د هر یو په درد موږ خوږیږو، زه موږ کړیږو. نو داسې نه دی، دا خو یو چې دی فرزن خوشنال بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان، هاکلا دی دی ته دی آرزوګانو ته ورسوي. بیا هم ډېر زغم لري، بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول. تاسو فکر وکړئ چې یو وخت نه زغره و، نه ازبک، نه تاشک، نه ترکمن، اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد، وحدت، یو پارچګي استا، یو بل سره ازغمی. اما در مسائل استا چې یو د سیاسونو بی اتفاقی اچول، او بل دغه د جنگ نه خالی، او نور په فرزند روزمره چارو کې که دفتر ته ځي، که محصل یې، که هر شي، حتما که موټر کې کښېنه باید یو خشونت سره مخامخ شي. دا خپله ګرد موږ که وبخښي ووایي څوک دې راباندې په خارج نه په دا څو کاله ګرد د افغانستان خلک دپرس دي، ګرد دا مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی بل سره زغمی یو بل سره تحمل کوي ډیر لږ به داسې نظرتا پیدا شي چې ځوانان هغه که تربیه نو کورنۍ هم بېچارهګان کړه په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو دا فرزند موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر وو هغه راچپاکې پورته کې خنجر چې دغه په سینه کې ووهي هغه کافر پر حضرت علي باندې ناړې ټوکي باره حضرت علي خپل خنجر واخیست بیا خندل تبسم وکړې بیرته په غلاف کې شېشو کافر ورته وویل چې ولې ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تا پر ناړې را باندې ټوکي زه خو دې اوس نه وژنم هغه پورته سو باره ول وو کلمه چې زه کلمه وایم نو موږ ضرور رښتیا په دجان موږ نه د اسلام محروم کړو هر یو راځي چې موږ اسلام راو موږ د اسلام څخه محروم کړو د روابط اجتماعي څخه محروم کړو د تحصیل څخه محروم کړو د ګرد شیانو څخه محروم کړو کم یو ته ووای کم یو ته وشي چې ونه کړی زموږ د ځوانانو په وسون زموږ ځوانان ډیر عالي شخصیتونه لري باور وکړي چې باز ځای کې سړی ویني د خدای شکر باسي چې وخت نه لري چې وخت بل څه قصه درته وکړم نو دا ځوانان باندې شکر دی وسو په هر څه په یوه ته نو کې تمبلار دی چې خپل حقونه یې ونه غوښتل چې دغه څه شرایط لري نو شي
اوکی ډیره مننه اغلی امینه سي له تاسو هم د پښتنه کوي د زغم ورځ ده څومره زغم شته دی په ټولنه کې او کنه شته څه باید وشي چې د خلک د یو بل په وړاندې زغم ولري حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالي او لانجو ونه رسیږي
پرته له زغم ژوند سختېږي په هر ټولنه کې چې د خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل دغه وسمل شي په افغانستان کې چې دلته بیا ځکه هم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې زیراتي بدلیږي را بدلیږي خو ځکه هم ډېر زیات اړین دی که چیرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نور کړنو پاړې تګلارو پاړې د دې ټولو پاړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه وزغمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي
ډیره مننه سیاوش صاحب تاسو د کتاب لوست ټولنی مشرقه وای ګرځي کتابونه خلکو ته رسوي خپل کتاب لوسته لمطالعه از دکړه کول د څومره د زغم د ډېرې دو باعث کیږي په انسانانو کې
هغه څه وګوري مونږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پیژندنه کتاب یعنی خدای پیژندنه طبیعت پیژندنه وګوري ډیر شي په قرآن شریف ما د سوي خطر ټول هغه لومړي پنځه آیتونه چې دی هغه د اقرا آیتونه دي چې هغه رمضان سیم دی او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده بل د صبر د زغم وګوره د ژوند هر څه د ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده نو یو ټولنه چې د کتاب او قلم لري پاتې شي نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه اطمن دی د وروسته پاتې کیږي بل مهمه مسله وګوره یو انسان چې په جنگ کې پیدا شي یو انسان چې په جنگ کې مرالوي شي او په جنگ کې ژوند وکړي موږ دا وینه څه توقع ولرو چې هغه به څه وکړي دا چې افغانان بیا هم د فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو دغه تکړه خلک افغانان دي ځکه چې دا سمیخ کاله جنگ او فقر او بیچارهګي او وژنه نو دا چې یو دغه ټول ستوند په افغانستان کې یو هغه سره سره موږ لري چې بیا موږ د صبر او زغم خوندان استو خو کغواړو چې یو د زغم او د حوصله او د صبر دغه ټولنه ولرو نو بیا موږ له هرې تویره ته اوس بیا موږ قلم او کتاب ته ورکړو یعنی کغواړو چې په محاله کې یو اوس وخت موږ د صبح او د یو یو خيار ټولنه ولرو نو بیا به موږ کتاب او قلم او تعلیم او پانتون او کتاب او بلن ته ورګرځو دلته مرضی چې دغه موضوع مخکنی موضوع ته ورګرځو که دوه موضوع سره وتړو زه په ټول ځوانانو باندې غږ کوم په حکومت باندې غږ کوم چې ګوري اسلامي نظام دا خدای هم دغه دغه ډیر سپارو ته ټول غږ نو لیکن دا یو څه هم دغه د اقرا نازل کړي په تعلیم او تحصیل باندې فوکس کړی ده. نو اوس مې ځوانانو ته پیغام دا دی چې راځئ لږ صبر وکړو، لږ حوصله وکړو، زغم ولرو، لکه څنګه چې موږ او تاسې لرو. دومره وخت مو مبارزه کړې، راځئ خپل حق وغواړو او نورو هېوادو ته لاړ نه شو. که هر چېرته ځو، یعنې تاسې وګورئ اکثره دوستانو بحث وکړو چې کدرونه مو نورو هېوادو ته لاړل، ځوانان مو نورو هېوادو ته لاړل. نورو هېوادونو ته تګ یوازینۍ ګټه ده چې هغلته موږ تحصیل وکړو، هغلته موږ د تحصیل غلا وکړو، هغلته موږ د علم غلا وکړو. دغه نورو هېوادو ته د تګ یوازینۍ ګټه ده. نو زه دغه ټول ځوانان غږ ور باندې کوم چې ډاډه یم چې دوی ناهیلي شوي نه دي، ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته. موږ به ناهیلي کېږي نه، موږ به صبر کوو، موږ به زغم نه کار اخلو، یو بل ته به لاس ورکوو.
ډیر زیات مننه د خبرونې. ډیر کم وخت لرو. لکه غلی سمیع الله سادات اریوبي څخه غواړم پوښتمه که په لنډو کې ځواب راکړي چې آیا اریوبي صاحب تاسو لاس کسانو سره هم ملګرتیا کړې او زغملې دي چې هغوی له تاسو سره فکري اختلاف درلود، خو بیا هم تا ورسره پالله او ژوند مو کاوه؟
بالکل، په پانتون کې همداسې هم سنفیانو سره مخامخ شوم. تر لومړي سمستره تر دې وخته پورې چې زما سره یې په فکري ډول اختلاف درلودلو، خو ما ورسره دغه روابط د زغم له لارې ومنل او تر دې وخته ورسره ملګرتیا کوم. ان تر دې دغه کار زما د او د هغه د ملګرتیا هغه ریښې چې لا قوي کړي دي، باید موږ له احساساتو نه کار ونخلو. دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پدیده ده، باید د جنګ باعث نه شي. باید زموږ او تاسې د دوستۍ هغه ریښې باید قوي کړو.
مننه. ترنک صاحب، له تاسې هم پوښتو چې مثال په افغانستان کې کېدای شي کتله یو چا سره فکري اختلاف ولري، هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي، خو دا ډېره طبیعي خبره ده. څنګه کېدای شي چې ځوانان دا ومني چې دا کس دی، دا فکر دی، څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوت دی، دغسې فکر هم متفاوت دی او دا د حق دی، خو که هغه متفاوت فکر لري نو موږ دا حق نه لرو چې مثال موږ له هغه سره دښمني وکړو؟ هغه د خپله خبره کوي، زه خپله کوم.
بالکل، زه یو څه وایم. لومړی خو د صبر په اړه داسې وایم چې هغه څوک چې صبر کوي هغه سره الله مار صابرین الله هغه کسانو سره
چې هغه صبر. ستاسو غږ ډېر ورو شو ترنک صاحب.
زما غږ اوري؟ بلې
اورم. کپلانډو کې راته وایي د سپ ډیر شو ثانیو کې خپل نظر ته وایي.
الله رب العزت له کسانو سره د صبر کوي، ان الله مع الصابرین. بل خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي. موږ باید د یو بل فکر وزغمو. هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمانی او چې کلیدلې دي او دغه نظر به سم دي. که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو، ممکن د یو بل فکر په ګټه وکارو او په هغه کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي. نو ښه خبره دا ده. زه داسې وایم ځوانانو ته پیغام دا ده چې نړۍ ټوله تیریدونکې ده، هر څه بدلیدونکې دي. نو له دې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي.
ډیره مننه.
ښه خبره دا ده چې په هر حال باندې څوک وزغمو. مننه.
خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه کوو د خپرونې د پای شیبې دي. په خپرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت محصلانو په ستونزو او همدا ډول د زغم په اړه وغږېدو. له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون، استاد تلوسي اصولي، ترنک صاحب، اغلی امینی عزیزي، همدا ډول سیاوش صاحب، سادات اریوبي صاحب او له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د دوی خبره دا وه چې باید د باور یو فضا رامنځته شي چې محصلان وشي کولای بیرته پوهنتونونو ته لاړ شي، خپل درسونه وایي، خو تر دې هر څه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورېده. په بله یو ساعت خبرونه کې به هم په دري ژبه د ځوان فکر خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خو په پیل کې به خبرونه واورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په تیرې دومه د ځواني ورځ دی، په تیرې دومه د ځواني ورځ دی، مل می د ژوند د ستومانه ورځ دی، مل می د ژوند د ستومانه ورځ دی. په تیرې دومه د ځواني ورځ دی. بدل شو برانی و راز دیم و سمبا